السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نساج مریم په دې خبرونه کې به د چین د صدر پاکستان ته دوره، د افغانستان او ایران د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه، په پیښور کې غیر رجسټر ډاکټران او لیبارټری او د خلکو مشکلات، د یمن حالات، په بنو اسلام آباد کې کلتوري غونډې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار شاهین بنیری یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشه اړوم بیده دی وخت مهم خبرونه. د چین ولسمشر شی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا او بلوچستان د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره وایي چې د دې ټولنې د غړو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف په هوایي ډګر د چین د ولسمشر هرکلی وکړو. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانستو کې چې شپږ څلوېښت بلیون ډالره خرڅ پرې راځي. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یوه لاره جوړه کړي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به د پاکستان د وزیر اعظم سره د افغانستان په صورتحال د خبرو اترو برسیره په سینکیانګ سیمه کې د هغه مسلمانانو بلتون پالو په اړه خبرو کې د کومو په اړه چې چین ویره لري چې پاکستان کې میش وسلوالو سره اړیکې لري. شی جن پینګ به په پاکستان کې دوه ورځې ویو د پارلمان غونډې ته به هم وینا کوي. پاکستانی میډیا سره په خبرو کې د چین ولسمشر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې د امنیت د ښه کېدو سره تړلې دي. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وزیر حسن اقبال ویلي چین به پاکستان کې د انرژۍ د پروژو لپاره د 34 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. تیر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه ته د نوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
دغه وو د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته تللی دی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه د اتوار په ورځ په ډر اسماعیل خان او اسلام آباد کې احتجاجي غونډې وشوه. له حکومت څخه غوښتنه وشوه چې دغه لاره دی د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبونه تیره کړې شي. د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل،
دا کم د کاغذ گوادر لاره وه، دا نواز شریف بدله کړه، د موټروے په لارې کړه. مونږ دا نه منو، د چین صدر روان دی، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، تا خوشحاله یو چې ته راغلې، په خیراله وایو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروے په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقی چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو، مونږ یو صرف د ډر اسماعیل خان د ژوب په لاره والا منصوبه منو، بله پکې نه منو.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې نن به په دغه اړه د بیلابیلو مدني ټولنو غړي پیښور پریس کلب کې یوه خبري غونډې ته وینا کوي. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په موخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې هاغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتی همکاریو په پراختیا ټینګار کړی دی. ولسمشر حسن روحانی هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. روحانی وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دي او غواړي چې د چابهار ترانزیتي بندر له زهدان سره وتړي. دا اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړی شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي دي چې د میډیټرینین په سمندرګي کې 50 کسان وروسته له هغې وژغورل شو چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې 200 سورلۍ درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه شوه. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړي په اوبو کې موندلې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د یک شنبې په ورځ د خپل هیواد د نظامي قمندانانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه:
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلی سي اسلامي جمهوریت د تهدید یوه سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا پخپله ده چې پر خپل سر د بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
آیت الله علی خامنائی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو اوس هم د امریکا په اړه د جبر بې اعتبارۍ څرګندونه کوي. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قوتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقې ته رسیدلي او په همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام لري. دغه و د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د ګل په ورځ د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بعضې بهر ملکي کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 2.50 روپۍ اغستې کیږي او په 2.50 روپۍ خرڅېږي، یو پاونډ په 2.50 روپۍ او 2.50 روپۍ یوه یورو په 10 روپۍ او 10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 19.45 روپۍ او په 19.40 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 19.80 روپۍ او په 30.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستې کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د ملک اکثره برخو کې موسم اوچ او تود وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کمه شپږ، پېښور کې 2.3 او بنو کې 15.5 درجې سینټي ګریډ پوري وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورئ شئ. په روانه خبرونه کې باره د چین ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی.
خوشحاله یو چې ته راغلی، پخیرالی وایو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروې په لاره باندې څه پیسې ورکړې نو بیا ته مترکي چین نه یې، تم یو استعمار یې.
په پېښور کې خلک د غیر رجسټرډ لیبارټرو او ډاکټرانو له وجې مشکلات لري.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټرډ پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل د لیبارټری د خپل الټراسون دي بل چې هغه قبلې هم نه.
او په اسلام آباد کې به د امریکایي سفارتخانی په مرسته د جوړې شوې میوزیک میلې حال واوره.
مختلف ملکونو خلک راغلي او غیب مینه راکړم. دا مینه زه ځان سره په زړه کې وړم. دا مینه زه خپلو پښتنو د پاره وینم. دا مینه زه د خپلې پښتنې خاورې د پاره، د امن د پاره وینم.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو ته اوس بلاړ شو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د چین ولسمشر په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته ورسېد. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه او سیمه ایزو اړیکو غږیږي او همداراز به ورسره ځینې معاهدې هم لاسلیک کړي. د مشال لیډیو خبریال احمد الله په دې اړه تفصیل زموږ همکار شاهین بنیری سره لږه شیبه وړاندې شریک کړی دی.
اوس نه لږه شیبه وړاندې تقریبا 11 بجې د چین صدر چې کوم هغه د اسلام آباد په نورخان ایربیس چې کوم هغې باندې راکوز شو. کله چې چین صدر راورسېدو نو هغه مهال د ایرپورټ باندې د پاکستان صدر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه وفاقی وزیران چکم دی ټول کابینه هغه هم موجود و دغه شان د دریوانو فوجونو مشران چکم هغه هم په نورخان ایربیس باندې موجود او د چین د صدر ته تود هرکلی ویلا یوویشتوپونو سلامۍ سره سره چین صدر ته د مختلف سکولونو د ماشومانو لخوا چکم ملي نغمې هم وړاندې کړلی شولې او د ګاڼو ملکونو چکم نغمې وي هغه هم وړاندې کړلی شولې. د هغې وروستو د یو بل وزیرانو سره د تعارف وروستو چین صدر چکم دی دا مهال لاړو هلته چې هغوی دپاره کمځي کې د اوسېدو بندوبست کړی شوی دی نو هغه به لږه شېبه ارام کوي. د هغې وروستو به بیا دوی د غرمې ډوډۍ چې کومه ده د هغې مېلمستیا کړی شوې ده د صدر ممنون حسین لخوا د چین صدر دپاره. د هغې وروستو به بیا د چین صدر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او مختلف چې کوم سفر په حواله چې ویل کېږي چې کوم د شپږ څلوېښت نه زیات اربو روپو ډالرو چې کوم معاهدې دي هغې کې به مختلفې چې کوم دی لاسلیک کېږي به او په دې کې د ټولو نه مهمه چې کومه ده هغه ګوادر کاشغر کوریډور چې کوم دی د هغې په حوالې سره چې په دغې باندې به معاهده چې کومه ده هغه به لاسلیک کېږي او په دې کې مختلف منصوبې شاملې دي نه صرف د سړکونو جوړول په دې کې دي بلکې لږ زر زیاته میګاواټه بجلی چې کومه ده هغې معاهدې دي او نور انفراسټرکچر چې کوم دي یو شمېر معاهدې چې کوم دي هغه پکې شامل دي. د دې وروسته به بیا د چین صدر چې کوم دی هغې ته به د پاکستان نشان پاکستان چې کوم دی هغه هم ورکړل کېږي او نن ماښام چې کوم دی هغه به د مختلف سیاسي پارټیانو مشران چې کوم دي هغه سره به ملاقاتونه کوي. سبا د پاره بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د پارلمان مشترکه اجلاس به کېږي سبا سهار نو د چین صدر به هغې ته وینا کوي او وروسته به بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د انډونیشیا په سفر باندې روانېږي. د امنیت خبره که وکړو نو په اسلام آباد کې انتهایي سخت امنیتي قانونه چې کوم دي هغه پورته کړی شوي دي. یعنی اندازې د دې نه هم لګېدلې شي چې د سهار لس نیمو بجو نه واخلا تر د دولس نیمو بجو پورې کوم ایرپورټ چې کوم دی نورخان ایربیس سره خوا کې چې کوم ایرپورټ دی بینظیر انټرنیشنل ایرپورټ هغې باندې هر قسمه جوازونو راښکته کېدل یا الوتل چې کوم هغه هم بند کړی شوي دي د دولس نیمو بجو پورې. دې نه علاوه چې کوم د ایرپورټ نه کوم سړک د پارلیمنت هاوس طرف ته راځي نو په هغې باندې ځای په ځای باندې فوج چې کوم دی او دغه شان نور سکیورټي اهلکار چې کوم دي هغې ځای په ځای کړی شوي دي.
دا احمد الله نا تاسو د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د دورې حال اورېده. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن د پاکستان په دوره دی څنګه چې تاسو د مشال لیډیو د خبریال نه هم اورېدل چې دی به په دې خپل سفر پر مهال سنې یادښتونه او لوسنامې هم لاسلیک کړي خو د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سیاستوالان مدني ټولنو کارکوونکي او استادان او دغه سي زده کوونکي په احتجاج دي او تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتی لاره د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیره کړي خو پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. زموږ همکار اسرار العالم مومند د مدني ټولنو زده کوونکو د سازمانونو له مشرانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري راډیو وایي د چین ولسمشر شي جن پینګ با پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه مدني ټولنو کارکوونکي پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دې په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیره کړي.
دا کم د کاشغر گوادر لاره وه دا د نواز شریف بدله کړه د موټروی په لارې کړه. مونږ دا نه منو او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبا په پېښور کې پرېس کانفرنس کوو دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی مونږ ستا ملګرتیا منو ستا مدد منو خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو مونږ صرف د ډر اسمیل خان د ژب په لاره والا منصوبه منو.
ورځپاڼه واس چې جورنال وایي د 15 کالو په موده کې بعد د پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میله واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورځپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې شپږ څلوېښت اربه ډالره خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت دغه لار د دوی له سیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو ځوانانو سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو. چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه دوه کاله مخکې منظوره شوې وه چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راشي زمونږ دغې بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زمونږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زمونږ مطالبات ونه منلی شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، نو زمونږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او مونږ به د دې منصوبې د دې پښتون دشمن او بلوچ دشمن منصوبې بھرپور مخالفت کوو.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي که چېرې د پاکستان او چین ترمنځ د ګوادر کاشګر اقتصادي لار له پښتنو سیمو واړول شي، نو له دې سره به ترګری او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي.
پښتنو د راتلونکو ټولو نسلونو مستقبل دادی چې دی به سر چوکیداری اردلی بهوي، دی به پنډي، دی به مزدور وي، دی به توپکزن وي، د پنجابي نور د ده مستقبل نشته.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د پاکستان چین کوریډور منصوبې لاره نه ده بدله کړل شوې او دې لړکې کېدونکې پروپاګنډا بیا اساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لاره کې د وړاندې شوي بدلون مخالفت کړی و او خبرداری یې ورکړی و که چیرې یاده شوې منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان اچکزی ویلي و چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د ګوادر، کوټي، جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو ری او څنګه چې تاسو اوریدل چې د چین ولسمشر دا مهال د پاکستان په دوره دی. پرون په ډیره اسماعیل خان کې هم پښتون ولسی تحریک په بلنه یوه غونډه وشوه چې پکې د کاشغر ګوادر لارې په اړه خبرې وشوې. دوی په دغه غونډه کې په دې خبرې وکړې چې که دا لاره بدله کړل شوان نو د پښتنو په اقتصاد به سه اغیز پریوزي. په دې اړه د سلام مسعود دا رپورټ اورو.
د اتوار په ورځ په ډیره اسماعیل خان کښې د پښتون اولسي تاریخ په بلنه د مختلفو سیاسي ګوندونو، سماجي تنظیمونو د مشرانو او طالب علمانو د نمایندګانو یوه غونډه وشوه. په غونډه کښې جایزه واخیستی شوه چې که د ګوادر کاشغر روټ اولنۍ نقشه چې د کومې په مطابق به د دغې روټ زیاته برخه د بلوچستان او پښتونخوا په پښتون میشته سیمه کښې تیریږي چرته بل لوري ته بدله کړی شوه، بیا به د دې پریکړې په وطن او د دې دواړو صوبې په اوسېدونکو څه نتیجې څه اثرات مرتب کېږي. په دغه اولې سره د پښتونخوا ملي اولسي ګوند یو مشر سلطان شرنای ویایي
موږ د پښتنو علاقه د نظر انداز کوي نه، پر موږ د دهشتګردي نه مسلط کوي. دا روډ موږ تبدیلېدو ته په هېڅ صورت نه ورکوو. دا روډ له موږ چپ سو زموږ خلک به ګډ امر غلام پاتې سي.
په موقع موجود یو بل مشر شنواز میاخیل وویل
ډېر بنیادی دی سنټرل ایشیا ته خوب علاقے نزدے دی لاہور ردی نزدے چی چین کا اخپل علاقے محرومی ختم ول غواڑی ادا انویسٹمنٹ کئی بیا پکار دی پاکستان وزیر اعظم دی عقل نہ کار واخلی بلوچ محرومی بدا سے ختم سی دی پشتنو بدا سے ختم سی.
غونڈا تا دے پشاور نہ رغلی ملما او دے پشتنخوا اولسی تاریخ مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود دغه خبر تا پدارنگ دوام وار کان
دے دغه فائدے دادی دغه خلکو کم از کم شپیش شل کلا مخشلوش دے دغه ژوند بدل ش پدشو بیروزگاری ختم شي په داسې چې بیروزګاري ختمه شوه، روزګار ورغی، قسمت یې بدل شو، د دې دهشتګردي ختمه شوه. چې کله دا نه روکوي اول خو دا دغه مطلب دادی چې دای دهشتګردي نه ختموي. دغه مطلب دادی چې دا مو د ټیپک د سوری لنده سوتي چې دای د مشبر روډ روشي پنجاب ته یوه نقصان شته خو چې دته ورې ویر شي د موږ قسمت غرق شي.
په غونډه کښې موجود کسانو غوښتنه وکړه چې د چین صدر دې د یوې صوبې یا یو سړي په ځای د میش طرف ته هم مخ راواړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو اوریدل چې په ډیرا اسماعیل خان کې خلکو د گوادر کاشغر لارې د بدلولو پر ضد یوه غونډه رابللې وه. دغه سې په بلوچستان کې هم سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومته غوښتنه کړې ده چې د گوادر کاشغر ترمنځ تجارتي لاره دې په پخوانۍ نقشه جوړه کړي، کومه چې به په ډیرا اسماعیل خان او ژوب تیرېدله. د دوی په خبره نن د چین ولسمشر د پاکستان دورې پر مهال که د چین له صدر سره کومه بدله تګلاره خپله کړه نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل د نیاز موسی خیل نه اورو.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مرکزي مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لارې په اړه د مرکزي حکومت لاس پیناوي او دریزه بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده، تر ټولو فطري لار خو دغه ده چې مخامخ په خوشحالګړ او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار ده مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسېدونکي د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډېر احساس محرومیانې دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف. وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر څخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا ده چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سند ته ځي یا په پنجاب طرف ته لاړه سي او له بلوچستان څخه چپ سي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دې د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
صبح پښتونخوا او بلوچستان شامل دي. د دغه روډ د تبدیلۍ خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ دپاره خپل رایه ښکاره کړې ده. نو نه دا پاکستان دپاره په خیر دي او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزي حکومت د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزي وزیر حسن اقبال د تېرې یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ ژوب،
دغه لار به له گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ ژوب، اسماعیل خان ډیرې او پېښور پر خوا تیریږي. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجیح او لار بدل کړل سوه، نو دا هر څه غلط دي.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادتر سیاسی گوندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی. دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نور و لارو خبر هم پا پٹ او مبهم انداز کوی. دوی زیادتوی دو انتظار دی چی دا چین صدر لدوری روستا کوم پریکڑا منستا رازی.
دا مشال ریڈیو دا.
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د دوه ورځني سفر پر مهال پرون تهران ته ورسېد او له خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې چې احمد تکلی درته تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جاتماب انیفتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاتماب رحمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیرد.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله، خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وځي.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمیده. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم کاریو خبره یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک داشته باشند.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښې ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بله برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په سیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې له سره یو موټی کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي. نور تفصیل د حمیدی هارون عثمان په دې رپورټ کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو 13 کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. غږ مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیز راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیز څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کېږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستی له پاکستان نکیجی د خلیج د هیوادون للاری انتقالیجی باید پاکستان لده قضیه سر جدی چلند وکړي که غواړي داعش د طالبانو ځای ناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي څه ناڅه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمیر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمیر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو تاسور اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکي دي. د شاین بنیري نه بلند خبرونه واورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه د چین ولسمشر جی جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف په هوایي ډګر د چین د ولسمشر هرکلی وکړ. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانستو وکړي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالره خرڅ پرې راځي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي د پښتونخوا د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په موخه په تهران کې دی پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په لشکرګاه کې د پولیسو د اولې حوزې جګړه کې څوارلس تنو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده. د هلمند امنیه قماندان نبی جان ملا خیل وایي په لشکرګاه کې د پولیسو اولې حوزې ته تیر ماښام دوه تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په جامو کې ننوتي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته لا افریقا او منځنی ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی وایي د ایران د ټیمي وسلو افسانه امریکې او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده.
د شاین بنیری نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوس به په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نووري چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرل شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولي او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لیکي دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولې په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید ده چې دواړه ملکونه به د خیر سګالۍ دا فضا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کلاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایراني فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالی هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بله د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ پنځوس اسلامي ملکونو نماینده تنظیم او آی سي څه اقدام نه چدوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتیږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه نده. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو له به هم دا اصول خپلول وي او که داسې ونه کړل نو انتشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات ته کښېني او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سیڑنیزہ ادارہ کانسل انفارمیشن ریلیشنز لیکی پاکستان کے دیشی پر روان وقت کے لچین سرخ پل تعلقات نورم خکڑی جی دغا بعد امریکہ و پاکستان پڑی کو ہم اثر پریباسی بلخوا ایکسپریس ٹریبیون رسپان علی کی دا افغانستان دا حکومتی غڑو ترمین سن اختلافات پدا حواد کی امنیتی مسئلے سیاتوی دواڑو لیکنو مهم ٹکی درتا فرخندہ اسد وړاندی کوي.
پاکستان او چین له ډېر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټې د حملې وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره فوزي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسېد. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قامي اکشن پلان جوړولو هم مجبوره شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 250 پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړې. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په سوارو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وزي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشر وای د هیواد ایټمي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي چې ایران له نظامي تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علي خامنائي د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی دی خو سم شکمن دی. په دې اړه نور تفصیل د ملاله بشیر ناورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد نظامي قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلي خامنائي چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتباري څرګندونې کوي. د له تلویزیونه په خپرېدونکې وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتی در رامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همداراز خامنه‌ای په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقې ته ورسېدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې آخري موافقې ته رسېدل دی. تر پام وړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقې وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول ایسته سي مخالفت لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د یمن حکومت په دهواد کې د شخړو د پایته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ او هغه یو سیاسي چال وباله. ایران په دې تورن دی چې د حوثي یاغیانو چې د دهواد د خاورې ډیره برخه یې لاندې کړې ملاتړ کوي. د دې موضوع نور تفصیل درته نوریاست نوري وړاندې کوي.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقره یي پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شاملو سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحه څخه په ټلیفون رویترز آژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسله والو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړۍ نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویمه نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کې دا نه خو نه دي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې خلک وایي چې د غیر رجسټرډ لیبارټرو ډاکټرانو لوجي سخت مشکلات لري. د خلک وایي چې حکومت یې پر ضد هیڅ کاروایي نه کوي او د غیر رجسټرډ لیبارټرو لوجي د ډیرو خلکو ژوند هم ختم شوی دی او هغوی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا اولس وایي چې د پیښور ښار چې د صوبې سر ښار هم دی ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پیښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه د رجسټر شوي. دا پیښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلي. امجدلی وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل لټرسونی دي د بل چا قبلې نه په اسپیټال کې مطلب یو دیبي یا به مطلب چېر دلیوي هغه به په خپل علاقه کې خپل کلینیک کولو کړی. ډیر کسان د هغې د لاسه معذورم شولو مړم شولو هغه وزیر صحت زموږ څه شو.
ولې هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدون نه وپوښتل د هغوی وینا وه چې دې لړ کې دوی کوټلي ګامونه پورته کړی دي.
ډېر ورځو کې دوی تقریبا 230 کلینیک هوی سیل کړي دي او 15 لکه نه زیاته جرمانه هم کړې ده. دوه خبرې وي یا رجسټر نه دی
یا رجسٹرڈ دے وغا ایکسپائر شوی دے رینیول نه دے شوی لیبارٹری شوی یا کلینک شو کار اوس شروع کړه دے کنه تاسو خیال یې کوئی کریم باندې ان رجسٹرڈ کلینک باندې
د خیبر پختونخوا د صحت سیکټر زیات کړه چې صوبای حکومت دی لړکې د هیلت ریګولیټری اتارټی پنوم باندې یو نوې اداره هم جوړه کړې ده او ډیزر به کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په جلال آباد ښار کې د تیرې شنبې په ورځ د ځانمرګي برید له قربانیانو سره د اتوار په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې را لېږل شوي پلاوي نږدې مرسته وکړه او هم یې په روغتون کې د پیښې له ټپیانو سره وکتل. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې را لېږل شوی پلاوی چې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید له قربانیانو سره د نقدي مرستو په موخه ننګرهار ته راغلی و. مشري په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر عمر زاخلوال کوله. نوموړي د پیښې قربانیانو ته د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته موراوړي هغه وارثین دلته موږ سره وو هغه ته مرسته ورسېده. د نور مطابق چې هر زخمي ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغه مرسته د حکومت د خوانه ده پور تقسیم شي. نن دغه مرسته د ټولو څوک په فاتحې لري او څوکم د تدفین مراسم دي مګر مکمل په شفافه توګه موږ ټول هغه د حکومت مرستې چې دي پرې دوی په ولایت کې دوی براشي او د ولایت څخه به تبان کم هاي چل ترکل شوی دغه خپل مرست ترلاسه کی.
د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ یو تن سپینګیری چې په یاد پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مرستو پر ځای د دوی د بچو قاتلین ونیسي او سخته سزا دې ورکړي.
نوم شاید عمر ځکه شي دوه زامن به شي شوي دي موږ قاتلین دې ونیسي عدالت ځکه شي ځاوز ځوانان چې دوی د موري موري د افغانستان خلک به شي تلل دا مرګ زموږ دند نه پکارېږي زه خپل په شپږ ویش حال لرم دې باندې شي وکم.
یو بل تن چې د خپلوانو له ډلې سلور دنه په پیښه کې وژل شوي وو وایي چې د قربانیانو له وارثینو سره دي اوږدمهاله مرستې وشي.
کوس کونړ له خیبر سوالی ما رحیم ګل مینامه ده زمونږ څلور کسان شهیدان دي درې زخمیان دي او دوه رونه اوس دا یو هفته کېږي چې واده نه کړي وو. دا دولت چې دونه موږ سره مرسته وکړه دا یو میاشت دوه میاشت دا دونه هغه نه کوي تاپسي ورته جوړ کړي دولت به ورته معاش وکړي وارثین به دې باندې خپل چاره روانه کړي.
خو د یو بل تن قرباني شوي ورور بیا له حکومت نه غواړي چې د مرستو په ځای دې د ورته پیښو مخنیوی وکړي.
نوم یې نصرالله دی د کوټ ولسوالۍ ما ورور مې شهید شوی دی او بس دغه ته چې نغدې مرسته کېده موږ ته راغلي د پاره خو ډېرې مرستې په کار دي باید چې دا خو اعتماد دي د اوس ننیولې تر د ډېر وخته پورې اوس واړه واړه زمینې دي نو حکومت نه موږ دا وختونه چې د دې پالنه ډېره ښه وکړي او آینده د پاره د امنیت مخه موږ د پاره جوړه کړي او دغه شیونو مخه موږ ته ونیسي.
یاد دې وي چې د قربانیانو له وارثینو سره د مرستو له ویش وروسته یاد پلاوی د ننګرهار مرکزي روغتون ته ورغلو او په یاد پیخه کې ټپیانو سره یې له نږدې وکتل او ډاډګیرنه یې ورکړه او هم یې په هغه فاتحه یا دوا کې ګډون وکړ چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کرزي تالار کې اهتمام کړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اته کاله پس د ممند جنسی په لکړو کې د حاجي صاحب ترنګزی په مزار مریدانو حاضري وکړه او د سیمې د امن لپاره یې دعاګانې وکړې. په کال 2001 کې د جولای د میاشتې په 28 نیټه تحریک طالبان پاکستان کل ادم ډلې هم د دې زیارت د جماعت نوم بدل کړی وو او ورباندې لال مسجد یعنی سور جماعت نوم ایښودی وو. له هغې وروسته د یاد مزار زیارت کوونکي او مریدان بند شوي وو چې له وجې دلته کلیس عرس یا مذهبي غونډه هم ختمه شوې وه. د پولیټیکل انتظامیې لخوا یو وار بیا یا دغه مزار د زیارت کوونکو لپاره پرانستل شوی دی چې نور تفصیلی درته زموږ همکار شانواز ترکسی وړاندې کوي.
د جولای د میاشتې په 28مه نیټه کال 2001 کې چې کوم مهال طالب وسلوالو د محمد ایجنسی د حاجی صاحب تورنګزی په زیارت او مدرسې له لال مسجد یعنی د سور جماعت نوم ورکړ، نو له هغې وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وه شوې. طالب وسلوالو دغه جماعت له په دې وجه لال مسجد نوم ورکړی چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري پریشد کړی و. پرون د محمد ایجنسی په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب تورنګزی مزار له خلک په اول وار راغلی و.
زما نوم خو طارق مومند دی او زه د لیمزو سیمې نه راغلی مغلنی. ته نهه کاله پس بیا دلته د باباجي صاحب هغه عرس مناویږي، دلته امن راغلی دی، خلک هغه روحاني غونډې له ښه په مینه او ښه په جدوجهد باندې راغلی دی، دلته نه دی.
حاجی صاحب تورنګزی چې خپل نوم یې فضل واحد و په کال 1858 کې په 400 تورنګزو کې پیدا شوی و، ولې په کال 1908 کې وفات شو او د محمد ایجنسی په لکړو سیمه کې د زیارت د غره نه په قطبي اړه خاورو ته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جومات هم جوړ کړی شوی و چې د باباجي یا غازی آباد د جومات په نامه یادیږي. دغه جومات او د مزار زیارت له د تورنګزو باباجي مریدان هم په ګڼ شمېر کې راغلي وو. د پنډیالو سیمې نه راغلی رحیم شاه مومند وایي،
زړه به م بار بار کېدو چې یاره د حاجي صاحب تورنګزی چې کوم مزار دی کوم عرس کېږي چې هغې کې مخامخه شمولیت وکړو، خو د بده مرغه د تهګرۍ د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي وو، نو زمونږ د شوق دام زړه کېدو چې یاره د باباجي صاحب په مزار باندې دوباره کې دا پروګرامونه سر کړی شي او مونږ خامخا په دې کې شمولیت وکړو. خو نن انتهایي د خوشحالۍ خبر دی، سپیشلی د مومندو دپاره، د صافو قوم دپاره چې نن هغه پروګرامونه اورس دوباره سټارټ کړی شو.
د لکړو میله چې د 8 کلونو وړاندې به ورله د پاکستاني سیمو نه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت د دغه سیمې د ولس روزګار هم ډیر زیات خو چې 8 کلونه دغه سیمه بیخي شاړه شوې وه. د یادې سیمې اوسیدونکو لال رحمان صافی وای
وسلوال چې کله رالو دی جنا اخباری هغه جاری شو، تصویران په اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې د روحاني پیشوا او هغه دا پیدا غستل چې موږ دا دلته یو د هیرو په شکل پیش کو، به دا غي نرسته د حالات نورم خراب شو. دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکي یا اورس لا راشي یا بل څه د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانۍ د پر خلک دی خو دی واپس راشي. ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نه چې دا کوم پروګرام وشو خلکو دا کم شرکت شو شد دینه دا معلومی کی دلته بیا سټیبیلیټی راش.
پرون په دې ځای کې د محمد ایجنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیر زیاته و چې د پیښور 400 مردان ثوابي باجول خیبر او د محمد ایجنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر وو چې کله فاټا تل لا شو تل د کوم ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدې بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي، اده حکومت تعریف بنګي او چې کیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غو له میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تیر ورځ په بنو کې انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د فقیر اپی سیمینار او غزل شپې په بنو کې دغه سي مختلفي دستوري وکړلې چې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه ورته خلک راغلي. نور تفصیل د مردراسو سیرناورو.
د سیمینار صدارت ښاغلی رحم زمان خټک کولو او مشران میلمانه پکې سید خیر محمد عارف او غزلګو شاعر درویش دورانی وو. د غزل د شپې چې د اندیش شمس القمر د نوم سره تړلې شوې وه، صدارت یې نوموړي غزلګو شاعر درویش دورانی وکړو. په دستوره کې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د پښتو ادب او ژبې درنو درنو پوهانو او شاعرانو برخه لرله او خپل کلامونه یې وړاندې کړل.
د نن چې کوم خلک زما د سر غندنه کوي، بارو مې دې خلکو په فخر هم ستایلې و سره ګیلا له خپلو کړه زما د پښتنو وطنه د جنګ میدان چې جوړېدلې پرانېدلې خوبا
زمون د سترس پنځه زلمی چې پاتک ورغوري نه مزګرو غم تر نه ټول رنگونو تختوي
دا خو یو تای خسر په سلا دورا دې په خپل څوک لستر په دې دور واسي او قسم په خدای دې هیڅ وې نه راته نه ني خو بس حالات را نظر کې صاحب زور واسي
چې حجرا چې حجرا رنگ اسيانا
د دغو خوندورو دستورو په اړه نامتو شاعر او ادیب درویش دورانی وویل
دا خو ډېر ښکلی پروګرام و او موږ خپله د کوټې نه ورته راغلي وو په مازیګر یو پروګرام و موږ سیاسي چې کوم اړخ دی د ژوند په دې باندې ډېرې ژورې خبرې وشوې او دا اوس دا چې دا ادبي اړخ شعري اړخ اوس په دې باندې دا خبرې وشوې داسې پروګرامونه بیخي ضروري دي.
د پروګرام منتظم او د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر پروفیسر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل
زمونږ مقصد دا و چې خپل مشران خپل اتلان خلکو ته وریاد کو فقیری پی یا د غزل شپې چې مونږ د اندیش شمس القمر سره دنوم سره تړلې وه صرف فقیری پی یا د ولوم نه و بلکې اوسنۍ قومي صورتحال باندې مونږ یو بحث مباحثه کول مقصد و د خلکو رائے را جمع کولو د مستقبل دپاره د یو لایح عمل د یو تګلارې جوړولو.
د پروګرام اخیری برخه کې د عبدالرحمن درپخیل په آواز کې موسیقي واورول شوه چې د شپې تر اخري پړاو پورې دوام لرلو.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې هو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه.
په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې په مرسته د جمعې په ورځ شروع شوې درې ورځنۍ میوزیک میله نن په اخیری ورځ روانه ده چې پکې د پاکستان د مختلفو ژبو ولسي سندرغاړي او د بهر ملک نه راغلي میلمنو سندرغاړو د خپل فن مظاهره وکړه. د دغې میلې نور حال درته د زموږ همکار ریاض موساخیل وړاندې کوي چې د پښتو په یو سندره پیلېږي.
دا آواز د هغه درې ورځنۍ سندریزي دستوري دی چې د میوزیک میلې په نوم د اسلام آباد په نېشنل کونسل آف آرټس یا پی این سی اے کې د جمعې د ورځې د امریکایي سفارتخانې او غیر سرکاري تنظیم فیس یا فاونډیشن فار آرټس کلچر اینڈ ایجوکیشن په مرسته تابع شوې دی. د پروګرام د پرانیستې په موقع خپلو خبرو کې د امریکا سفیر رچرډ اولسن دا میله د نړیوالې جیز میاشت په مناسبت سره د اولس لپاره یوه ډالۍ وګرځوله. مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانه د کلتوري سانګې مشرې اغلی جوړیت اوه د پروګرام مقصد اولس ته خوشحالي ورکول او د فنکارانو ډاډګیر نه کول دي. دا وایي
اټس ا وے ټو برینګ پاکستان ان یو اس ټوګیدر.
دا وایي دا یو لار ده چې د فن په ذریعه پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې کړي شي او دواړه ملکونه ډېر پراخ کلتور لري. بل دا چې روانه میاشت د کاپی رائټ میاشت په حیث هم منځل کیږي نو دا شان دا ډېره ضروری ده چې فنکارانو ته د دوی د کار سله او معاوضه ورکړي شي.
نیاز خان چې د پېښور سره تعلق لري د غادر ورځنۍ میله کې د پښتنو فنکارانو نمائندګي وکړه. مشال ریڈیو سره خبرو کې د نیاز خان وینا وا
مال چې خلکو کوم امینه راکل نو زه خو لومبه د الله تعالی ډیر شکر گزار او ټول خلکو ډیر امینه راکا پښتنو امینه راکا د مختلف ملکونو خلک راغلی او غی امینه راکا دا امینه ځان سره پزړه کې وړم دا امینه ز خپل پښتنو د پاره وینم دا امینه ز د خپل پښتنې خورې د پاره د امن د پاره وینم زما کوشش دا دی چې زما आवाज زما خدمت زما سره زما لجب د پاره زما د ملک او زما د قوم د پاره وینم
نیاز خان ته رستو د امریکایي سفارتخانه لخوا د غورا سندرغاړي ایوارډ هم ورکړل شو درې ورځې میله کې په خصوصي توګه د امریکا نه راغلي میلمنې سندرغاړي ګریس میکلین هم د خپل فن مظاهره وکړه د دې وینا وا چې موسیقي د امن او مینې ژبه ده
very exciting. I mean, it's very exciting for me personally.
دا وی دامل زما د پر پزاتی دوګه ډیره خوندور او ځکه چې زه د دین وړاندې پاکستان ته نیم راغلی او دا زما اول ځل دی. ما ته دلته ډیره مینه راکړې خو او زه فکر کوم چې موسیقي او داسې طاقت ته چې ټول خلک یو ځای کول شي او دا داسې جبه ده چې هر سړی په دې پوهیږي او که زما په موسیقي کې څه پیغام دی نو هغه مینه ده.
There's a message in my music. It's love.
د ملک د مختلفو سیمو نه راغلي خلکو د درې ورځې میلې نه خوند واغستو او د دوی وینا وا چې د ملک مختلفو برخو کې دا قسمه پروګرامونه کول ضروری دی ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل دورزی 19 پروگرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رنا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو